رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با صالح محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغل تاسو هم مننه او د آزادی رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوی چې تر 9 بجو دوام کوي. پوره پرونی کوي چې د دفاع وزارت وی پلس ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه په نتیجه کې تر 500 زیات وسلوال وژل شوي دي. نن د شنبه د سلواغي عدالوي ومه د جنوري میاشتې 28 پیل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه څیړل کیږي. وسلوالو طالبانو په سرپل کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 کسانو ته زیات شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغه سې پیښو مخه نیول کیږي. سرګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه او وی ویل چې د شنبه د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د وی کورونی لشتر لږه وغړي وژل سوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په بلخ ولایت کې پرون د قربانیانو له کورنیو سره په کتنې کې د دې پیښې د څیړلو ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بل خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څېړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. ډاکټر نور احمد سقزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې د طالبانو سره برمته وو. په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو موټر چلوونکی شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې کې اوسم زموږ کلینیکونه پرانستې دي. د روغتیا رئیس ونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې سوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو هم د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه 15 کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له 4 کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د دې ډلې لخوا نیول سوي وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی ښار ته رسیدلی چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د پاکستان او افغانستان ټیمونه د 2020 نه دی کال د کوارټر فاینل یا د اتو غوره ټیمونو پړاو ته د لارموندلو لپاره مسابقه کوي. د 19 کلونو د ملي ټیم سر روزونکي رئیس احمدزی پرون ویلي چې د پاکستان ټیم وار له مخه د افغان ټیم له فشار سره مخامخ دی.
پاکستان سره دینه مخکي ګومان کوم چې 15 شپږ واره چې په 19 کلونو ساتو باندې موږ سره مخامخ شوی دی. په ټولو کې دی ماته خوړلې ده. بیا چې موږ بسمنان چې سره کم بیټنګ کوي یا د موږ بولرانو چې سره کم بولینګ په دغه ټورنمنت کې وکړو، نو ظاهر خبره ده چې پاکستان باندې به ډیر فشار وي او د سي اندازه هم موږ ته لګیږي چې هغه ټیم بل فشار لاندې وي. خو دمدغه د فشار به موږ ګټه واخلو، کوشش به موږ دغه کوو چې موږ یو نارمل حالاتو سره موږ میدان ته لاړ شو.
رئیس احمد زی چې د افغانستان د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه بشپړه مرکه خبره سوي ویلي چې تر وروستي هدا هڅه کوي افغان ټیم بریا خپل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2020 میلادي کال په نړیوال جام کې کوربه جنوبي افریقا او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. تیر جمعې د کاناډا په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونسوه. افغانستان کله پاکستان څخه لوبه وګټي په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې به له هندوستان یا هم استرالیا سره مخامخ شي. د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما جیابوی پرون ویل چې کورونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخامخ دي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. د امریکا ګډه قمندانۍ وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندې لګیدلې چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا پیښه په اصل کې وسوه چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د ایرق صدر اعظم د توغندوی دغه حمله غندلې ده. عادل عبدل مهدی په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د ایرق پر تعهد ټینګار کړی. د جنوري پر 21مه هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلې وو چې ځاني زیانې نه واړولې. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهرچیانو د ډسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایي حمله اعتراض کړی و چې د ډسمبر پر 9 یې په نتیجه کې د هغې ملیشه ډلې 25 غړي ووژل سول چې ایران یې ملاتړ کوي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. پوځ پرون په ویلامه کې وویل چې یو سرتیری په یوه وسلهواله نښته کې وژل سوی او بل ټپي سوی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسیلې په چاودنې کې بل سرتیری ووژل سو او یو تن ټپي سو. د اوکراین د پوځ په ویلامه کې د دغو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. روانه میلادي میاشت د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر 1100 ته رسیدلی، هلته چې په دسمبر میاشت کې 2 سرتیری وژل سوي وو. د اوکراین د دولتي ځواکونو او رسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په هغه شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل سوی تر 1200 زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د باسکټبال ملي انجمن وتلی لوبغاړی کوبی براینټ په کالیفورنیا ایالت کې پرون د څرخې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 وارې اتلولي ګټلې او 2 وارې د المپیک د سرو زرو مډالونه خپل کړي 40 کلن وو. چارواکي وایي له براینټ سره 4 نور کسان هم په پیښه کې مړه سوي دي. دی د خپل نسل د باسکټبال تر ټولو سترو لوبغاړو ګڼل کیږي. کوبی براینټ خپل ډیر وخت له لاس انجلس لیکرز ټیم سره تیر کړ او د 2000، 2001 او 2002 میلادي کلونو په لوبو کې اتلولي ګټلې وه. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي. یو پخوانی جنرال وایي
تر اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه اوربند ومني، نو په دې خاطر ضرورت چې دغه فشارونه زیات شي.
په بل لاپور کې اورې د زړه د سوري شاوخوا 10% ثبت شوي ناروغان د روغتیایي اسانتیاوو د کموالي په وجه مري. په کندوز کې د زعفرانو کښت زیات سوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اورې چې په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 80 کسانو ته زیات سوی. د خبرونې په دویمه نیمه کې 2 پروګرامونه خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. سیازادی رادیو ته غواړی است د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2 ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې 150 مخالف وسلول وژل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال بیان 13 شپه ازادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل سوي او هدف یې دا دی چې د پسرلي تر پایله طالبان د بریدونو توان له لاسه ورکړي. وسلولو طالبانو هم په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. سپیولاس تنگزی او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د افغان پوځیانو لخوا تازه پیل شوي عملیات په چټکۍ روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو په شاوخوا لسو ولایتونو کې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي او په 2 ورځو کې 150 وسلوال مخالفین وژلي.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمي تصویبي
په تیرو 24 ساعتونو کې په لسو ولایتونو کې موږ د ترهګرو په اهدافو ټول ټال 14 تصویبي او تهاجمي عملیات او 12 هوایي بریدونه کړي. 150 ترهګر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او همدارنګه 15 نور ژوندي نیول شوي. دا عملیات په بادغیس، بلخ، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کندهار، فراه او غزنی کې ترسره شوي دي. افغان پوځیانو داسې وخت د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات کړي چې له طالبانو سره د امریکا له اوږدو خبرو لا هم کومه نتیجه نه ده راوتلې. وروستی وار د جنوري په 6مه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د مرکچی پلاوي سره چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د قطر پلازمینه دوها کې کتلې. د ارګ مڼۍ د بیان له مخې سکاټ میلر د همدې لیدنې د جزئیاتو لپاره شنبه له افغان ولسمشر ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او ویل چې د امریکا او طالبانو خبري روان دي او کله چې پرمختګ وکړ خاص استاذ زلمی خلیلزاد به خپل کابل ته سفر وکړي او افغان حکومت به خبر کړي. د راپورونو په اساس امریکا او طالبان دی ولند محالی اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت په تړون بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان بیا وایي د سولې پروسه په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان پوز به تر هغه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي چې خپل وسلې پر ځمکه نوي شي. طالبان هم ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد بریدونه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي د شنبه په شپه په کندوز کې د افغان پوځیانو په پوستې په برید سره لس افغان عسکر وژلي. طالبانو په یو بل اعلامیه کې ادعا کړې چې په بلخ کې د افغان پوځیانو په یو کاروان په برید سره اته عسکر وژلي. پښتنه دلته ده چې کله یوې خوا له طالبانو سره د سولې لپاره هڅې روانې دي، له بلې خوا د پوځي عملیاتو پراختیا په څه هدف ده؟ د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
جګړه روانه ده، که د سولې خبرې کېږي جګړه روانه ده، طالبان هم قربان نه مني. نو په دې خاطر باندې لپاره دي چې هم له یوې خوا نه دغه یو فشار په طالبانو باندې دوی دې خبرې ته راضي شي، در آخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه قربان ومني.
ښاغلی مرخیل د افغان پوځیانو د یرغلیزو وړتیاو لوړتلل د طالبانو په وړاندې د دوی د برلاسي یو لامل وباله. دی بیا په عملیاتو کې له هوایي ځواکه په زیاتې استفادې نیوکه هم کوي او وایي چې که ملکیانو ته له دې عملیاتو مرګ ژوبله اوړي دا به له حکومت سره د خلکو واټن ډیر او بالاخره تر ګټې به یې تاوان زیات وي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د افغانستان یو پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دفاع وزارت عملیات چټک کړي دي. ښاغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په وړاندې د عملیات ګټور وبلل. له ښاغلی امرخیل سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې او لومړی د عملیاتو د پایل په اړه د هغه نظر پوښتلی.
یو فشار په وزارت دفاع باندې هم دا فشار و چې دوی جرمني عملیات نه کوي په زمینه کې مخالفین یې دغه چې افغانستان یا طالبان دي هغه پاکستان ته رواني او د دې لپاره ښه مناسب وخت دی. د دې د خاطر داسې معلومه ده چې د میزان د میاشت سره په دې په وزارت دفاع خپل زهرات نیوه او دوی یو څه لاسته راوړنې لري او داسې کنې لري ځکه چې د افغانستان پوځ تجربه زیاته شوې ده او محسن قمندوګانې نو دوی ډېر ښه عملیاتونه اجرا کوي. هر عملیات چې کېږي په مخالفینو باندې طبعاً د هغو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. اوسنداره چې لیدل کېږي په دغو وختو کې یعنی زمونږ پوځ پیاوړی شوی ده او عملیاتونه یې ډېر دقیق دي او ښه لاسته راوړنې هم لري. واقعاً
ښاغلی جنرال، راپور والته چې په یو کال کې په هوایی حملو کې ډېر زیات تلفات اوښتي وو ملکیانو ته او آن دغه تلفات د هغو تلفاتو په نسبت زیات دي چې مخالفینو اړولي دي، څه فکر کوئ که په هوایی حملو کې چې اوس هم د همدغو عملیاتو یوه برخه ده دقت ونه شي بیا به همدغسې تراژیدي تکرار وي که څنګه؟
ولو که ډېر مشکل هم وي او ډېر طالبان هم وي هم ملکی خلق لبای نجی حالتا با دیر قتم دیا وی زواب نکار وانا از مکنه زواب را یا دیر غیر وستالا و نکار وقتی که مختی هدف والا هدف لبای نجی اما دی تلفات ملکی تالا اول مانا دیده دیر که خلق دولت نجدا سل دولت رلاله بیانو پچا باندی حکمت تی دا خودی مهم خبره در اون بار بار دا خبر دی که دی هر والا هدف تپار تاسل هوای زواب نکار مخلی اگه هدف دیر مهمی دیر اساسی وی یا دیر محکم وی حالت که کار تری واخل که خیلی تاثیر بوله دی
مانه
نه که چه چه نفر آوائی و دوان لبین را چه بکتر تنگ ملکی عداف نبانه چه یعنی بایا خط که وزیفا خوی گرانه است.
وسلوال طالبان هم وایي چې موږ هم په جنگونو کې افغان پوځیانو ته تلفات اړو. هر ورځ د دوی ویان په ټویټر او په اعلامیو کې دغه سیداوي کوي. په خوا کې دی اصل ته په پام چې په جنگونو زیاتېدو سره به تلفات دواړو خواو ته اوړي، څه فکر کوي چې افغان پوځیان اوس هم هغه تلفات چې په خوا ورسېدل اوس هم ورسېږي که څنګه؟
نو په جګړه کې خو تلفات حتمي ده، مګر یو شی په نظام کې هغه دغه ده چې باید په کم قوت باندې په غښتلي قوت باندې به ښه تعلیم تربیت چې ولري او ښه دقت په عملیاتو کې باید غټ تلفات مخالفینو ته واړوي. تلفات زموږ په اداره هم ویني، بعضې پوستو باندې فیملي شوي دي، پولیس له بینې تللي دي، بعضې ځای کې په شمال کې داسې دي نه چې په دې ځای کې د شوی دی اما دومره که بیا طالبان وای بیا غونه نده اگه دی اضافی خبری دی اما منگه خو برای که دولت ایران که چه دولت نیده که دیمون دوگونه پولیس لبینه کلیه و بیده بیده اینو خلق هم تاس معلومه ده دو خمیده ازاده ده خلق ازاد غگیگی را دیوانه کم غگیگی بده که ما تلفات کلتا وفتی اغسول وای
دو نظامی مسائل تحلیلگر پخوانه پوزی جنرال عتیق الله امرخیل و چه د دفاع وزارت د ورستیو پوزی عملیاتو په اړه څرګندونه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان استریمیشتې ټولنه وایي چې په هیواد کې د زړه د سوري شاوخوا 30% سبسيبي ناروغان د روغتي اسانتیاو د کموالي له کبله امري. د دې ټولنې د مسولانو په خبره په هیواد کې روغتي اسانتیاوي محدود دي. تفصيل له خان محمد سین.
د افغانستان استریمیشتې د ټولنې مسؤلین وایي د هیواد په کچه د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو لیست شاوخوا 15,000 ته رسیدلی، خو د محدود روغتي امکاناتو د نشټوالي لامله هر کال د دغو ناروغانو سکم 10% مړه کیږي. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د دې لپاره چې د دغو ماشومانو درملنه سربیره په هیواد کې دننه په بهر کې هم پراخه او ګړندۍ شي، هسې تیزی شوي چې دا شان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ولېږدوي. د دغه ټولنې د روغتیا رئیس سلیم بهرمن وویل اوس هر ورځ له 10 نه تر 15 پورې د زړه د سوري ناروغ ماشومان د دوی د کورنۍ لخوا دوی ته د وړیا درملنې په خاطر مراجعه کوي.
درې سالور روغتونونه په افغانستان کې شته چې زموږ عادي کیسونه اخلي، خو کوم چې له عادي اندازې نه پورته دي اړ یو چې د هند روغتون ته یې ولیږو. په ټوله کې تر اوسه موږ په هیواد کې دننه او بهر د شاوخوا 10,600 ناروغانو درملنه کړي، خو اندېښنه مو دا ده کله چې د دوی نوبت را رسیږي 30% د انتظار په حالت کې په کور کې مري.
د دې لپاره چې د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو درملنه په هندوستان کې هم ګړندۍ او پراخه شي، د یکشنبې په ورځ د افغانستان سره میاشتې د ټولنې او کامیر هوایي شرکت ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې به کامیر هوایي شرکت هند ته د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو په لېږدولو کې یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤول سلیمان عمر وویل
ما با مریضای سراخ قلب همکاری خواهد کردیم.
موږ به د زړه د سوري له ناروغانو سره هند ته د رسولو په برخه کې مرسته وکړو. د ناروغ ټکټ به وړیا وي او څوک چې ورسره سفر کوي ټکټ به 15% تخفیف ولري. د تړون موده 3 کاله یعنی له 2000 میلادي کال نه تر 2023 کال پورې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځ په لسګونو کورنۍ چې ماشومانو یې د زړه سوري لرل افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلي وې. د دوی له ډلې د پکتیا اوسیدونکي جمیل شاه او د کابل د دشت برچي اوسیدونکي محمد حسین وبل د ماشومانو روغتیایي ستونزې ورځ په ورځ زیاتیږي او دوی حتی د کامیر هوایي شرکت لخوا د تخفیف د ورکړې توان هم نه لري. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مسؤلینو وویل د زړه د سوري د هر ناروغ په درملنه $2,500 لګیږي چې د هند د حکومت او افغاني سرې میاشتې پر غاړه دي. د دغه ټولنې روغتیایي متخصصینو وویل د زړه د سوري علتونه د امیندوارۍ پر مهال د میندو لخوا د خپل سرو درملو او د مخدرو موادو کارونه ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې نن دوشنبه له 4 ولایتونو پرته د افغانستان په 10 ولایتونو کې تر 15 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلیږي. د دغه وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ آزادی رادیو ته وویل چې د دغه کمپاین په لړ کې 9 میلیونه او 10,000 ماشومانو ته د واکسین د ورکولو هدف ټاکلی، خو شي شاوخوا 2 میلیون ماشومان بیا هم د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سي. له شغلي راسخ سره نوریاس نوري مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دې کمپاین په اړه وایي
دا د 2000 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه. نور په 2 ولایتو کې دا کمپاین پلی کېږي. سر دې ونې جمعې پورې به دوام ومومي په دې ولایتونو کې.
راسخت موږ له هرات راپور لرو چې مسؤولین وایي چې ممکن دغه د پولیو واکسین درست تطبیق نشي ځکه چې وسلوال طالبان نه پرېږدي چې کور په کور دغه واکسین تطبیق شي او وای چې ممکن نیمایي ماشومان چې باید ورته واکسین ورکړل شي د پولیو او غوی له دې واکسین څخه به برخې شي. آیا تاسو دغه کمپاین چې پیلو ورسره هماهنګي مو له وسلوالو طالبانو سره کړی ده چې د دې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم اجازه ورکړي چې دا کمپاین مختلف شي؟
مګر نه یوازې د هرات په ولایت کې بلکې په همدغو 150 ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ سیمې کلي ستدي چې هلته کمپاین مونږ نسو پلي کولای. هغه کم لومړني راپور او ارقام چې مونږ ته راغلي دي تخمینا د 2 میلیونه شاوخوا ماشومان نو ته به لاسرسی مونږ ونسو پیدا کړلی په دې کمپاین کې، یعنی دا ماشومان به په هغو سیمو کې وي چې زمونږ واکسیناتوران به دوی ته وسایي د امنیتي ننګونو ستونزو د وجې نه واکسین به نسي ورسولی. چې له جملې څخه هم یو هرات ولایت دی، د هرات ولایت کې هم 3 اویا زره ماشومان هم مونږ ته دلته ښودل شوي دي چې هغوی ته واکسین څاڅکې د واکسیناتورانو په مټ نسي ورسولی. نو دا ستونزه ده، مونږ د تېرو 2 میاشتو او کلونو راپه دې خوا مخصوصا د دغه دوه وروستیو کلونو راپه دې خوا تل هڅه م کړې ده چې د سیمې مخورو په مټ او مرسته باندې او همداراز په لوړه کچه د ملل متحد د ادارو د مرسته باندې دغه خبره ستونزه د دولت وسلوالو مخالفینو سره اوس کوم هر ماشوم واکسین چې د هغوی قانوني حق دی چې باید ور ورسوم. له بده مرغه مونږ کوم د مرموزو نتیجې ته نه یاستو رسیدلي، ګرچې د پخوا په پرتله باندې چې کله مونږ ته یو څه شین څه خوندل شوی دی چې مونږ پوښتنې مراکزو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د کنټرول سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې ماشومانو ته واکسین لیکو تطبیق کړو، خو دا مونږ ته بسنه نه کوي ځکه چې روغتیایي مراکزو کې مونږ
طالبان سره مخالف چې کور په کور ونشي. مخکې ځینې توافقات شوی چې دوی کېدای شي ماشومان مثلا په جمعتونو کې واکسین کړي. آیا داسې یو بل لار نشته سره دغه سیمو کې خو ماشومان ډیر زیانمنون کړي د پولیو یا د ګزند د ویروس پوراندې؟
بالکل، تاسو دا فکر دا ونه وکړل. موږ هغه ډېرې د لوړ خطر سره مخ سیمه هغه جنوبي حوزه ده چې په هلته کې د 9 پیښو 10 پیښې په جنوبي حوزه کې دي او ګڼ شمېر ماشومان هم زموږ په دې جنوبي حوزه کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. موږ په درېو ستراتیژیو مخ ته ځو، یو کور په کور واکسین دی، یو روغتیایي مراکزو کې واکسین تطبیقېږي او ځینو ځایو کې هم جومات په جومات او کلي په کلي محل په محل کې دا د کمپاینونه تطبیقېږي. خو یوازې نه لار په نوړه نړۍ کې او په نورو هیوادونو کې چې هم ثابته شوې ده چې پولیو له خپلې خاورې محوه کړې ده، هغه دا ده چې کور په کور واکسین په مټ باندې دا د ناروغۍ محوه کېږي او له منځه وړل کېږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د افغانستان په 150 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین د کمپاین په اړه څرګندونې کولې.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په ترکیه کې د افغانستان د پناه غوښتونکو پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په ترکیه کې د هغو افغانانو رسمي شمیر 1,00,000 ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو ته انتظار دي. د خبرونې په لیکنه چارواکي وایي چې له 2015 څخه تر 2019 میلادي کال پورې شاوخوا 15,000 نور افغانان چې ترکیې ته په غیر قانوني ډول اوښتي وو نیول سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې روانه جګړه 15 میلادي ته داخله شوې چې د نړۍ تر ټولو له اوږدو شخړو ګڼل کیږي او لا یې سمدستي د ختمېدو نشي نه ښکاري. خبرونه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي د 2019 میلادي کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناامنیو په نتیجه کې د 892 ښځو او ماشومانو په ګډون 2,503 ملکیان وژل شوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو زره افغانان په اروپا او نورو غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تښتي. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې وړاندې راغلي ترکیه افغانانو ته له لنډمهاله محافظت پرته پناه نه ورکوي. دا کار د سوریې، عراق او نورو هیوادونو له وګړو سره هم کوي. د بریتانیا انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې د افغانستان د حکومت پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د اوربند پر ټینګولو پکې ټینګار کړی دی. د لیکنې لیکوال فرهاد نوري لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سویس په داوس ښار کې خبرلانو ته وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول ګټه نه لري، بلکې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره باید عمومي اوربند ټینګ سي. د دې برتانوي ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پیشنهاد د طالبانو د ډلې لخوا سوی دی. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمول او د اوربند ټینګول هغه موضوع ده چې له څو اونیو د امریکا، طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مطرح ده. د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان حکومت له هماغه پیله ټینګار کوي چې له اوربند پرته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مذاکرې ممکنې نه دي. دا په داسل کې ده چې د لیکوال په لیکنه د طالبانو استازو په وروستیو کې ویلي چې د سولې مذاکرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2000 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین حکومت ویلي چې کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او د مخنیوي لارې چارې له سختۍ سره مخامخ دي. په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د چین مقامات وایي د کورونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شوي کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کورونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده. دوی موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي. دې مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي. متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو. ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتک بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي. د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیایي کارپوهانو نو سره د کورونا وایرس د خوریدو پر سر د خبرو لپاره پرون یکشنبه بیجینګ ته تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوې. تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي، خو په تایلند، استرالیا، امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبت پیښې ثبت او ناروغان قرنطین شوي. د کورونا وایرس شاوخوا یو میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجینګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی. دغه ښار ته تګ راتک باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. امریکا، فرانسې او جاپان له دې ښاره د خپلو اتباعو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي. د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد یې د کورونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی. صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یو غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ. کورونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر کوي او دې چارې د یاد وایرس انتقال زیات کړی. د کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او آن د انسان په مرګ تمامیږي. دوامداره والګه، ټوخی او نفستنګي په دې وایرس د اخته کېدو نښې یادې شوي. ویل کېږي چې دا وایرس ښایي له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. تر اوسه پورې د دې وایرس د له منځه وړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنطین او طبي مرستې ورسره کیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د کتنور د کین ابوالدین تای سره په تماس کې مدرمون درخواست هم سره آګاه ده. زه زمونږ د کتنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا 3000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د کتنور ګودر سیاسي سقوط سره مخامخ دي. دلته مخکې طالبانو د طالبانو د وجې زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د کتنور ګودر بند کړی، سقوط سره مخامخ کړی چې بدی باندې طالبان تګ راتګ کوي. خو زمونږ د کتنور په ساحه کې حکومت یا دولت د طرف رسیدلی چې دلته هیڅوک اخباری کسان نشي کولی زمونږ دولت اوسم زمونږ د چکنور ګودر بند کړی دی. مونږ د چکنور تقریبا لزر کورونه په دې ګودر باندې تګ نه تګ بچو خلک اوس مونږ ځو تقریبا د واټه کله وشو زمونږ د ان تورخان ته وځو د تورخان نه به پورته تاویږو یعنی مارکو جلال آباد سیاتانی همدارنګه مونږ روغ ناروغ لرو مونږ مړ ژوند لرو مونږ سوداګانې په ځینو خلک همدارنګه یو دوه سوه روپۍ تاسو مونږ ځپه لګي دولت نه زمونږ دا غوښتنه چې زمونږ د چکنور ګودر سیه داخله شي.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. پا دیخ پروانی که نور مسائل هم تعقیبه و خووز ده مهم و خبرونو ده لندیز ده خبریدو وارده. ده ملی امنیت شوراوی پا بلخ ولایت که وروستی پیش با تیرل کیجی او پرالتون که با ده دغست پیشو مخن نیول کیجی. سلګونو کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویل چې د شنبې د شپې نه وخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د یوې کورنۍ و غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت بیا ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څېړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشې کړل. ډاکټر نور احمد سغزی تیره شپه ازادي رادیو ته ویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنوني ښار ته رسیدلي چې تمه ده د جمعې په ورځ په کې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د چین چارواکي وایي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د امریکا ګډ عملیاتي قمندانۍ وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلي چې مالی او ځاني زیان نه دی اړولی. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. مهمو خبرونو لندیز مولا آزادی رادیو واوری دادی او نور خبرونو تفصیل ده آزادی رادیو پر وی پانل وستالی سی آزادی رادیو دات کم. ده روختی وزارت ده دی این ای ده ازمایشت لمره مرکز ده کابل ده عدلی تیپ مرکز کی پرانیستا پنسان ده روختی وزیر ویل چه تردی و روست ارتیا نسته چه ده جنایی جرمونو پگدون پا بیلا بیلو مسائلو که ده جسد نمونه ده هویت ده تثبیت لپاره بهر تا اولی جلسی. ده پنسان اجرایی رئیس ده مرکز پر خپلواکی او پچارو که پر نه لاسوهنی تینگار وکر. تفصیل ده خان محمد سین پا راپور کی اوریدلی سی.
په افغانستان کې د ډی این ای د ازمایش د لومړي مرکز په پرانستو سره دغه هیواد د اجسادو د هویت د تشخیص او د جنیتیک اړوندو مسایلو کې یو مهم ګام واخیست. وروسته له دې به افغانستان په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړ نه وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د کابل په عدلي طب کې د ډی این ای د ازمایش د مرکز د پرانستلو پر مهال وویل په دغه مرکز کې تجربه لرونکي متخصصین ګمارل شوي دي.
ایجاد و افتتاح اولین
په مدرنو تجهیزاتو د ډی این ای د لومړني مرکز جوړول او پرانستل زموږ ویاړ دی او بل ویاړ دا دی چې د افغان متخصصینو په فکر او لاسونو به کار وکړي.
په خاطر دې به افغان حکومت د اجسادو او یا د افرادو د هویت د تشخیص لپاره چې پرمختللو ازمایښتونو ته به یې اړتیا درلوده له نورو هیوادونو نه مرسته غوښتله. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ د کابل د عدلي طب په مرکز کې د ډی این ای د معایناتو د مرکز پرانستل د جرمونو د کمولو لپاره ګټور ګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس 12 ولایتونو ته پرمختللي تجهیزات لیږل شوي او په دې وروستیو کې په دغه مرکزونو کې 10 متخصصین هم استخدام شوي دي. ډی این ای د نیو کلیک اسید یو ډول دی چې جنیتیکي دستورالعمل لري. دغه مالیکول د ژوندیو موجوداتو او ویروس د بیولوژیکي توسعه او کړنو لپاره کارول کیږي. یو مهم مورد چې ډی این ای په پیژندلو کې نقش لري د جنایي وژنو څرنګوالی دی چې د مجرمانو او وژونکي او وژل شوي د پیژندنې په قضیو کې له قضایي ارګانونو سره مرسته کوي. خو اوس دا اندېښنه موجوده ده چې دغه بهیر به په افغانستان کې تر کومه حده په عادلانه او له نفوذ نه پرته عملي شي. دغه اندېښنې ته د افغانستان اجرایي رئیس هم اشاره وکړه. د نفوس د مخنیوي په برخه کې د تدابیرو په نیولو او د عدلي طب د روغتون د ډاکټرانو پر امنیت ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې.
مداخله در این بخش از هیچ منبع از هیچ ارگان
که در دغه مرکز په کارونو کې هم مداخله وسی لدین هم د بایومیټریک کیسه جوړیږي. در دغه مرکز په کارونو کې باید د هیڅ منبع او ارگان مداخله نه وي. په دغه ځای کې به اداري فساد او اعمال نفوذ د ملت په حق جفاوي.
لدغو اندېښنو سره سره د عدلي طب د مرکز رئیس فرید الله رحیق وایي د دغه مرکز کارکوونکي به د عدالت او روڼتیا د تامینولو لپاره هڅې وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د تخار له ولایته د بهاوالدین په نامه یو کس آزادي راډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو په نامه د دوی په کورونو کې ځای پر ځای شوي. د دې له امله د کلي اوسیدونکو د ژمي په دغه سړې هوا کې کورونه پرېښي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 212 قولي اردو له مسؤلینو غوږ ته رسولې ده. لومړی به د بهاوالدین او ورپسې به د پامیر د 212 قولي اردو د یو مسؤل خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
اوس به د تخار ولایت دغه اوسیدونکي په خپل دغه پیښې د ستونزې په اړه ووایي.
د نورخیل کلی بهاوالدین.
نورخیل کلی کومې ولسوالۍ پورې اړه لري؟
درقد ولسوالۍ. درقد.
ښه، ستونزه دې ووایه.
مشکلات کو د پنځمبه ورځ نه راځي تر اوسه پورې موږ دغه چې عملیات راغلي زموږ قیره د ولسوالۍ د شار څخه یو کیلومتر ګوښه ده، بل یو نیم کیلومتر ګوښه ده، بل ولسوالۍ په بیخ کې موږ نږدې ولسوالۍ تر شار ته نږدې یو داخل د شار یو بیخ قریب دولت چې راغلی دی را شواز به دغه منطقې چې د ولسوالۍ خطا به دلته ځای پر ځای زموږ په دې کلي کې.
دغه ځواکونه چې ستاسې په کلي کې ځای پر ځای شول، د کلي اوسېدونکو څه وکړل؟ د دغه کلي سیرمه سیمو ته کډه شول او که نور ځایونو ته لاړل؟
نو موږ ټول اواره یو، بس دغه در بدر یو، بس دغسې د پنځ رئیس دلته په کلي کښې پراته دي. کوچنیان سیاسته دي په دې دښتو کښې دي، په څوک ځای نه لري چې ځای راته را کړي. په یو دالان کښې په یو خسکپي کښې ځای راته را کړی دي. کوچنیان د یخ تراته مړه سوله. نو دغه حالات زموږ مشکلات دی. د افغانستان باید د خپل ملت سره د حکومت ظلم کوي، که دفاع یې کوي، که امنیت ورته راولي، که د خلکو غم خوري. نو دا خو یو ظلم دی چې د ملت سره دا خلکو کوي، دا حکومت یې کوي.
ښه، دغه ځای چې اوس په کښې تاسې اړولي دا کوم ځای دی؟
اوس په د مسازو په کلي کښې ژوند کوو، ترکو په کلي کښې ژوند کوو.
اوس خو ژمی دی، هوا ډېره سړه ده، د شپې ورځې د تېرولو لپاره څه امکانات لرئ؟
هوا یخ ده، هوا یخني ده، واوره پس ده، اوس اجره واوره پس ده، اجره واوره ده، اوس اجره دلته واوره پته ده.
دلته چې تاسې اوس اوسېږئ، څه کورونه په کښې شته او که په خیمو کښې اوسېږئ؟
په یو 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 کنډر کښې ځای ته را کړی، په یو کافي کښې ځای ته، په خیمه کښې ځای ته را کړی. هغه مسلمان خپل کور لري، خپل زړونه هغه ځای نه شي خپل کور ته چې موږ ته ځای را کړي. نو کوچنیان پاکې سینه بغل شو، پاکې زه مریضان شوله. دغه حالات ته زموږ باندې ظلم روان دی، ورسره څنګه وکړم اوس؟
دغه ځواکونه چې ستاسې په کورونو کښې ځای پر ځای شول، دا کوم ځواکونه دي؟ پولیس دي او که د ملي اردو ځواکونه دي؟
دغه اردو دي، کماندو دي، پولیس دي. دغه کسان دي، دا درې ارګانه دي.
د دوی نه تاسې پوښتنه نه ده کړې چې تر کومه وخته به ستاسې په کلي کښې پراته یي؟
هغه بس څه نه راته وایي. موږ دلته بس جنګ کوو، جنګ کوو. طالبان مونږ ته هغه مخکې د تروکو پر نار نار په تللی دی، تروکو نار ورته وایي. په هغه نار کښې دي، مونږ ته هلته ورسه جنګ ورسه کوي. هغه مخکې تللي هلته ګوښه دي، په دښتې کښې دي. نو ته یې ورسه در سره ولسوال هم دا خبره چې رښتیا هم دغه موږ ولسوال ته ورغلو. ولسوال راته وایي چې رښتیا هم دغه خلکو په دښتې کښې دي. باید دا ټانګونه به دوی ټانګونه لري، هغه خو ټانګونه لري، دوی هم به دښتې ووځي. خو دښته ده زموږ د کلي راسل او خواته مکمل دښته ده. بس دوی به ولاړ شي. نو هغه وایي ولسوال نه شي ورته کړی، دومره جرات نه لري ولسوال چې ورته وایي دا وباسې د خلکو د کلي وباسې د کورو څخه وباسې. زموږ په کورو کښې ناست دي، زموږ په ځایو کښې ناست دي، زموږ په نالو، زموږ په بسترو ټوله دوی ناست دي.
تاسې به څو کورونه یاست؟
مشخ په لته وایي چې تقریبا دغه د سل اکثر دغه سیونو راځي سل پرې دغه کورونه دي زیات
دغه ستونزه مو له مسؤلینو سره شریکه کړي
موږ دا سوال سره خبرې کړي خو موږ د رئیس ته منطقې ولسوال څه مشکل چې دي ولسوال ته اړه لرو ولسوال پوهېږي بیا د خپل ارګانایو لوړو ارګانو ته باید مشکلات ورسوي دغه حالات دی په لاکه پوښتنه له وکړي
ولسوال څه وایي
بس څه زه رسم زه را وایم بس ولبار د خبرې رسم نور بله
آیا مخالفین یا وسلوال طالبان د دغه ځواکونو لراتک سره بیا هم په دغه سیمه کې شته
طالبان د ترکو په نار باندې او نار دسته باندې
داسې خبرې چې ستاسو کورونه ته خو به زیان نه رسېدلې
موږ کورونه خو راکټونه ویشتلي دي شیشې مته سوي دروازې مته سوي دي کورونه وران سوي هم دي وبلې
د دغه ځواکونو قومندان ته مو دا خبره نه ده کړې چې دا خو ملکی ساحه ده د خلکو کورونه پکې دي له دې ځای څنګه عملیات کوي
ما څنګه څنګه نو وای موږ څه جنگ وغزل ته ورته نشته جنگ هم نشته راو تاسو هم نشته خاموش دي ټول
د تخار والی په دې مسأله خبر دی او تاسو ورته کوم شکایت کړي
نه نه والی خو نو دې غوښته ده مزوم خو چیرې وځل په دې غوړ کې والی ولاد کړي غوښته یې مو
ښه دغه ستونزه به له مسؤل مقامات سره شریکه کړو
خیر څه موږ دغه جمهور ته بلاوت سي دا حالات څه ورونه روان دي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 212 قولي وردو له یو مسؤل عبدالهادي جمال سره شریک کړه
نظر ور ضرورت های امنیتی که احساس میشد قلوردوی د صدابدی پامیر
خاغلی جمال وویل د امنیتی ضرورتونو لمخې احساسېده چې د پامیر 212 قولي وردو په دغه سیمه کې عملیات پیل کړي د د په خبره لډیر مودي راهیسې د درقد ولسوالۍ د نورخیل په کلی کې د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو او د همدې سیمې نه د امنیتي ځواکونو ضد فعالیتونه کول د د په خبره وسلوالو هڅه کړې چې د خلکو له کورونو نه د سنگر په توګه کار واخلي دی دا هم وایي چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل په عملیاتو کې د ملکي خلکو سر او مال ته زیان ورسیږي خو دا چې مخالفینو ورځ په ورځ په سیمه کې فعالیتونه پراخ کړل امنیتي ځواکونو تصمیم ونیو چې سیمه کې عملیات وکړي او له مخالفینو یې تصفیه کړي خاغلی عبدالهادي جمال وویل وز د نورخیل کلی تر ډیره حده له مخالفینو پاک شوی دی خاغلی جمال د خپلو خبرو په پای کې د نورخیل د کلی اوسیدونکو ته داسې ډاډ ورکړ
چې تر اوس د نورخیل کلی مخالفین مسلح شوي او په ولسوالۍ زرقت کې عملیات روانه ده تر اوسه څلور کلی زیاته مخالفین مسلح پاک شوي ده او زمونږ ملت کولای سي په هغه ځای کې له مخالفین مسلح دولت پاک شوی ده او بیرته په خپل کورونه ستانه شي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د نورخیل لکلینه بهاودین نومي ازادي راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونه د دوی په کورونو کې ځای پر ځای شوي او د مخالفینو پر ضد له همدغه کلینه عملیات کوي دی وایي د دې لامله د ټول کلی اوسیدونکي بې ځای شوي او د ژمي په دغو سړو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د پامیر د 212 قولي وردو یو مسؤل عبدالهادي جمال وویل چې په دغه سیمه کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي د کلی ډېره سیمه تصفیه شوې او خلکو ته ډاډ ورکوي چې خپل کورونه ته ستانه شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره داونی بیا هم ستاسو خدمت ته رسوم د نن ورځې په خبرونه کې لنې کمرغه موږ ښه پیغامونه هم لرو البته په سر کې یو پیغام دراورم چې د هلمند ولایت خزموږ یو اوریدونکو راستوله یو وایي چې کوم اورک چې درلودي د همدې پیغامونو په وسیله هغه ورکه پیدا سوی دی او خپل کور ته راغلی دی. د پیغام ملرو او نور دوستانو هم خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي چې په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات لري هغه مشترک سوال دي موږ به درته خبرو کو. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل سي کچیر خپل یو ورک پسې ګرځي نو کدای سي د دغو دوستانو په ډله کې ستاسو یو ورک عزیز هم وي نو قلم او کاغذ در سره ولري څو کولای سي چې کوم شمیرې چې زموږ نور اوریدونکو سره شریکي په سمه ولې کولای سي او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. نور منظم روم ورځو د خبرونې په پیل کې د همدې هلمند ولایت څخه زموږ د دوست پیغام ته.
السلام علیکم زنه قبلا پارک هلمند ولایت د شلو سرولې څخه پیغام درځي هم د ظاهر راځي چې د همدې خدمت پیغام نه شوی مخکمه پیغام درې جو چې ما د ښه ورور چې د عبدالحلیم په نامه د رزګان ولایت د راوت د ظاهر دی هغه پیدا شوی دی د خپل کورنۍ سره یو د شوی دی د ظاهر راځي د رمضان چې پیغام خبرې واسه هم به کړم.
محترم وروره استاد خام مننه کوم چې مشتمو پیغام را واستوي او موږ هم د پامانات سره درته خبر کای. هله لرو چې د نورو دوستانو ورک عزیزان هم پیدا سي او د همدې خبرونه په مرسته موږ وکولای شو چې دوی خپل کورنۍ سره یو ځای کو ورزو د هغو دوستانو پیغامونه وساورو چې دوی په خپل سیمو کې د مندل سبو کسانو په اړه زموږ سره معلومات شریکوي.
السلام علیکم زه افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د نړۍ راډیو خبر کې د زموږ یو کښنه د اکلې دی تقریبا د کډو او اتو کال کښنه د لس کال وی دی خبرې نه کولی ګونګې دی په جواب باندې که د هر مسلمان ګوري پر باش مې راځي مر سره اړیکه ونیږي خپل کښنه په لاس ورکو دې ته آیا د شپې ته نسلی وڅاوشته چې ما راځم بل ډول چې تر اویا د شپته نسلویش وڅاوشته.
السلام علیکم وارث تر خلې د خسته د ساو نتا سره پیغام ما دلته او الک دانو داسې د ادنم د لندې داسې لایقت نامه باندې دانو اېدنې خپل کو یعنی غلط سوي د نفسګما اڅلې تکې پرې کڅنګا نو که هر څو غواړي وروري اټلا لري ورونه من لای نو درې شمارې ته ځنګو کې سفر واویا یو اتیا څنګه فنګ څلور سو او اته نه دی هم د شماره وایم سفر و و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته به سم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمال الدین هیوالمل جوارخیلې ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شوخه کې عمر لري شنه سره یو د چپلاس ګوتی هم کړی دی کله هر چا وی دلته لوي کورنۍ سره استوګنه کوي د قرار چا وی یا سکتیژنې نو ما تر دې په درش مهره باندې اړیکه ونی شي او خپل ماشوم دې تلاسه کړي زما د ټلیفون شمیره د 0 یو شپږ شپږ یو دیر بل شمیره ده 0 85 55 55 55 55. خدای په امان. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ دا خپل محمد خادم من تاریخ نه امداله د دې من ولایت واشیر ولا سره خلې ولا تاسو مسلمان یو ماشوم راغله د تقریبا د اته کال پر چاو خاډې نه راتلور نه کیږي چې د فن الله په نامه د ماشوم مفیدا کړی دی دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا هر مؤمن مسلمان یې دې سره د پام دغه کړه باندې اړ کا ونی سي 0 0 یو تلور 2 8 1 9 دې په نشه لار ځل دی وایم 0 0 یو تلور 2 8 9 یو نه خدای پاک.
السلام علیکم زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته هغه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی و خاص په ایران کې وسیږي نو یو بل و مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک. نوم یې حضرت ګل دی او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی. نو که چېرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 1 5 3. په ایرانی شمېره جام اړیکه ورسره ونیسي. د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پته کړی دی اکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت ته تمام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه او علیکم سلامونه او توان. دلته یم زه قدرت الله کډمن یم مالیکم یم ویل راځي په وړاندې دلته یم مسلمان بلته چې په وړاندې کې وسیره نن لا په دکان څخه تاسو ته دکان ما دې ته کې په نیمه بریا له نیمه دې نو چې د کندو دې په کایا دې چې نه بریا کولو ته دغه لهونه غوښته ښکاری دې د ټول ښکار دې او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګرځم مې دې نه مې دې نو کوم مسلمان وکي یا وروري یا کای خانه خات چې څوک نو کې ته پاره دغه لږی پیروان چې دا کې موږ سره تلیفون کړو به شمیره باندې اړیکه ونیسي. سپر واز سپر اتا بیا ته لو یو سپر اتا اتا یو د دې لپاره تلیفون شمیره تکرارون. سپر واز سپر اتا درې څلو یو سپر اتا اتا. ازادي راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته راغونې مسری.
السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه اقربات د جلا تعالی خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلایم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول راتارو چول خوښه خوشاله بوي. د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پوخا بشان زړګې د درانی مکانه اغم لاوس په حلل کابل ولایتنا یو ځل می مخده ته پیغام پیښه خواږه سړی کنا هغه می له پښتنه پیښه مونږ سره کنا یو چلتي ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبري کوي کنه وای ته فوټلار می مل دي او د کابل مکانه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کیو کنه تر می هم را سره ده د اجل کې وای مونږ د کابل یو خوښ کابل کیو تکور نه د معلوم کنه فوټلار هم نشته ده کدی یا مور یا ورونه یا تر یا تر زمونی کا ار څو غواځ او کنا مونږ په تیار په کابل کې تر می هم را سره د داجل کې هم د کنا که هر څو می غواځ تر یو د ټلیفون شمره ورته وای ما چې پر هو او کنا اته سی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کدا پیغام حساسی را دو لوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادې راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیولا دی د تقریبا 12 کال دی چې د محمد صاحب دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره ملمیږي کسان چې غواړي چې بوځي نو موږ سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 4 0 1 4 3 پنځه میرا بیا ورته وامه 0 0 4 0 1 4 3. دا زادي راځي نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد بوځي.
السلام علیکم. زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده. دلته وکاس د لګولا په نام نیمګي د پلان د داج ولایت ده. زه تاسو ته کوم د پندل څخه ده شوم یا ستکی چې د کوم نظر کاڅه ده هوار څه کې پیدا کې نیمه چې خوش ویره ده. چې تر و هو اته یاو انځه انځه سلو نه اته ملش ویره ده. چې تر و سواتیا د 255 200
السلام علیکم زه هلمند ولایت څخه دا پټما کې نظر راځي او سره څلته والکې د لسکنن الکسی او د پلان نوم غلام حضرت دی د قانون انرګول کار دی د نوم چې ولاد دی وزیر چاچینو د ولسوالۍ ما او د کاریز دی د غنمو ریاست کې د خطو خرخوردی ما دا د اکثر کې مثبت تحقیق الله درجه سره مداخله کوي.
ہلو اورم السلام علیکم مغرب ولسوالی صاحب بل بستر دان ولوی کی د بغلی په دیلم ولایت کی د بغلی په ولسوالی کی د اتامه راکازی در محمد میراثو دی پلمبر دی ازادی د لدی د لاری او د وی ای د پلمبر ازادی دی او تو وی السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022111215.
د ورکو اجزانو د خبرونې درنو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
مثال ولایت مکه او نسالین علی کوم دا چې ما یو ور ورکته اجزانی دې کنه ته کوم پیدا کوم دې سره به حل کار سم نشي چې په ورکو او دې سره یو ماته دراستیا سپر خو دا کوم راځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پرګرام د ما یو قریب رکت شرما د کاپ نامه دی دا نسکان کې تقریبا چورکت دی لیک منته شي څخه نور مسلمان کې په پاړ معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي چې پر واه چې پر څه پر دروش په تنو نه څه پر درې بیا دا شمیره وان چې پر واه چې پر څه پر دروش په تنو نه څه پر درې والسلام.
سادي راديو كل اوردون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد سلام ما دغه پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوي اصلي درزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د ګورنبا کې هر ورور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړی ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکړه کې چې ورکسوي دی سپر څلور یا 1500 درې او بیسیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج اتش میرے یو زلبیا واما سپر څلور یا 1500 درې او بیسیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغی. زه چې مخان دلمن د کشنو ولی په هغه سي سره پاړې کېما تقریبا درې کال کېږي چې موږ په دې ځای ته وخت یې کورونا دره کړی. جک سره دې نړۍ زره ده د مخ له کوچنی کوچنی غاښنه دې ورور عبد الشکور دې دې وخت نه کاله دې مسمکې تقریبا دونیم کال درې کال کېږي چې کورونا وتلې دې یو څو وخت یو چاوچ کومه چې کی معلوم سو یو خوښ یو پاتنا لرو معلومات نه ست چې په نه سره نه خلاصي ورځ نه دی نه دی ولا به ور هر کوم ما ورو مسلمان ورځ ما غاړه ورې په تاسو مې دې یو سره راځي په نس خپل چیرې دې تر لاس کې چې پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 تاسو نه چې پر ور څه څلور 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 دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلا وقتی سفره دوکشی دن پیام نشر که رو دیر جنگو نمویدی. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام علیکم. خبر کوم د باغران ولسوالی وسیدون کې زما ول د رولا تنام ہر
محمد زما ورور دی د احمد په نامه دا څوار لسکال کې چې ورته که چې دا په د برخه معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ځم وې ته پر و څلور پنځه څلور دوه اتر درې شپږ دوه
مننه کوم اورور ستاسو څخه او د ټولو اغه نور اوریدونکو څخه چې مشتي پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادومه.